سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو په اړومبي د سیمهونه له چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د تیرا راجګل کمیټه او حکومت ترمنز له مذاکرات ورستو کمیټه خپل احتجاجي پرلت پای تر رسولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه باندې نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي او اسرائیل نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د خبرونو تفصیل د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ترمنز له مذاکرات ورستو کمیټه خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د احتجاج د تیرو او یا ورځو راهیسې روانو. په دغه اړه بیګا مشالی ډو سره په خبرو کې د سیمې څخه د قامی سملې غړي اقبال افریدی وویل چې د کمیټه استادو پرون له علی امین ګنڈاپور سره ولیدل چې پکې د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو فیصله وشو. نوموړي زیاته کړه
پوړمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید اغه واپسی د سبا نه بشټار شي پاره کی باندې رجسٹریشن شروع شي او د انور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي نو هغه ورځ باندې با نوټیفیکیشن مو شي او د دې چکم د نورو چکم زینو دی د دې په حواله سره با شډولم پکې جاری شي.
په مذاکراتو کې دا پریکړه مشوه چې په لومړي پړاو کې بعد د راجګل د تور چپري سیمې کډوال ولېګل شي. له مذاکراتو وروسته د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یا ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانسته. د یادونه وړ ده چې له راجګل په کال 2014 کې پوځي عملیاتو سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره کړې وې. د پاکستان د بارنی چارو وزیر اسحاق ډار د هند د بارنو چارو وزیر اس جی شنکر سره لیدلی. دا لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې وروستو په اسلام آباد کې ترسره شوې ده. تر دې وړاندې د کال 2023 د مې په 14 د پاکستان دغه مهال د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هندوستان ته تللی وو او هلته د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې برخه اخیستې وه. بلخوا اس جی شنکر پرون پر خپل ایکس پاڼه له اسلام آباد د تللو پر وخت لیکلی چې دې د ملمستار لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو د وزیر او دغه هیواد مننه کوي. د شنګای همکارۍ سازمان درویشته مغونډه د اکتوبر په 15 او 16 په اسلام آباد کې ترسره شو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوال معاهده لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. په بیان کې د امنیسټي انټرنیشنل د سویلي آسیا مرستیال سیمایز مشر بابو رام پنت ویلی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو دوی مجایزه پر داسې محل کیږي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې پروان کال کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شو دوو تنانو د مظاهره چانو د نیولو د مخالفو سیاسي ګوندونو د پلویانو د نیولو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز او د بشري حقوقو فعال ماهرنګ بلوس د زورولو ذکر هم کړی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړې کمیټې په اسلام آباد کې پر پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک عملیات یو مجرمانه اقدام بللی دی. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. پر دې مقاد اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی حکم ورکړی دی چې د کمیټې د موندنو په رڼا کې دی په پښتونخوا هاوس کې د شویو عملیاتو په اړه مقدمې درج کړل شي. تحریک انصاف د اکتوبر په 14 د اسلام آباد په ډی چوک کې د عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم ورغلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې د احتجاج پر دویمه ورځ پولیسو او د رینجر ځواک سرتیرو پر پښتونخوا هاوس چاپه ووهله او هلته سامانونه مات کړه. د دې پیښې د پلټنې لپاره صوبایي اسمبلی د اکتوبر په 10 نیټه یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې وه. پولیسو او رینجر ځواک د کمیټې د تازه راپور په اړه لاسنې دی ویلې. او اسرائیل نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نخښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه خار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج لا هم د دغه برید په اړه سن دی ویلې. اسرائیل په دې وروستیو کلونو کې په شام کې په سلګونه حمله ترسره کړې دي چې پکې د لبنان پر هغو سرحدي سیمو هم بریدونه شامل دي چې په اړه ویل کیږي حزب الله پر دغه لاره له ایران څخه وسله لبنان ته راوړي. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسله والې ډله او ګوندې چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یو ترهګر ډله بولي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت او تیرا د مظاهره چانو ترمنځ له مذاکرات وروسته لارې پرانستل شوې دي.
روټ کولاو شو اعلان وکړه.
افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو.
عوامی نیشنل ګوند وایي پارلماني کمیټه ورسره په آئینی ترمیم کې د خیبر پختونخوا نوم پختونخوا ته په بدلولو رضا شوې ده.
مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ په رومي د پدې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو.
او په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي او لارو تړل کېدو له کبله خلک د جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
موراون پیښور ته پیښور لارې طاقت مسالې د امبلانس نشي تلایر ته نو حکومت انده مطالبه کوو نو ته لارې خلاص کړي.
د سیمې اورنۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت او په خیبر کې د تیرا راجګال د مظاهره چانو ترمنز مذاکرات بریالي شوې دي. پرون د صوبې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او د راجګل احتجاجي کمیټې مشرانو ترمنز ملاقات کې د راجګل د بې کوروشو خلکو کورونو ته د ستنولو پاړه پریکړه وشوه. د راجګل کډوال لشاو خوا او یا ورځو راهیسې په خیبر کې احتجاجی پر لط وهلې وو چې لامل یې د افغانستان او پاکستان ترمنز سوداګریز لارې تړلې پرته وه. تر پرونی مذاکرات وروسته پر لط ختم شوی دی او لارې پرانستل شوې ده. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره د کامیابو مذاکراتو نه پس د تیرا راجګال کډوالو کمیټه مشرانو په جمرود بګیاړي کې د خواوشا پنځاویا ورځو راهیسې لګولې احتجاجي پرلت ختم کړ او د خیبر درې لارې هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړه.
روټ کولاو شو اعلان وکړه.
افغان شهر بند او مکمل او نن مکمل چې کوم د مذاکرات کامیاب شو روټ چې کوم د کولاو شو.
خیبر ضلع نه د کمی سملی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو لپاره به د اکتوبر په 18 نیټه په جمرود کې رجستریشن کیمپ جوړ شي او په لومړۍ مرحله کې به د راجګال تور چپرینه بے کوره شوې خواوشا 2200 کورنۍ ولېږل شي.
پوړمبی فیس کی چکم د یو قبیله زید هغه واپسی د سبا نه بشتار شي پاره کی باندې رجسٹریشن شروع شي او دا نور مزید زینو د پاره د منګل پورز با د ټولو کنسن ادارو او د هډ اف ډپارټمنټ میټینګ مکیږي چې پاره کی به وزیر اعلی او د قومي جرګې له بریفینګ ورکړي چې دا پداش پد یا په و میاشتې کې بعد د دې چکم د واپسیری هب او الته چکم زوري تنظیمات یا د دې په ذمہ چکم کارونه دی هغه په حکومت طریقه کوي نو هغه ورز باندې باندې نوټیفیکیشن موشي او د دې حکومت د نورو حکومت زینو دی د دې په والي سره با شډولم پکې جاری شي.
د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې بندولو سره په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت هم معطل شوی وو. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینوار وایي چې د خیبر درې لارې تړل کېدو سره نه یوازې دواړو حکومتونو ته د محصول په مت کې تاوان واوښته، بلکې سوداګر هم سخت تاوان سره مخ کړل او د ورځې په حساب په تورخم دروازه په میلیونونو ډالرو کاروبار ونه شو.
چه کم ده پاک اوان تجارت لیل یا تر سنتری شا پوره ده تجارت خورده نو چه کل ده سی عدسی راشی نو پا دی که یوم یا حساب چه کم معلوم کرد شویده نو اغا تقریبا سا 2.5 میلیون دالر اکسپورت ده یوم یا نقصان ده ورسرا 1540 میلیون روپه ده ده امپورت پر شکل که نقصان ده. سنتریشیا او د افغانستان تجارت لپاره په دې شاره باندې یو طرف ته سیاسي اندزلونه د پاکي ساتل پکار دي او بل طرف نه هر قسم چې دغه مسلې راځي د روډ نه په سایت پکار دي. کدا سي د سي راځي نو د یو طرف ته ملکی خزانه نقصان دي، نور سره بل طرف ته د عام تجار، عام ترانسپورټر او عام لیبر هم ډیر نقصان سره مخ دي.
تیرا رجګان د بدمنه او پوزي عملیاتو لامل په 2014 کې خواوشا شل زرا کورنۍ بې کوره شوي دي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره میشته شوي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې 2023 کې د دوی نیمایي کډوال خپلو کلیو ته ستانه شوي، خو بیا نیمایي کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه ور نه کړل شوه او هلته میشتو امنیتي ځواکونو د کوکی خیل کام یو شمېر جرګو ته د وینا په وخت ویلي چې په تیرا راجګال کې اوس هم د امنیت مسله شته او په ځینې ځایونو کې یې لا هم وسلوال شتون لري او چې دا ټوله سیمه له وسلوالو پاک کړي نو بیا به د ستنېدو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال کډوالو د خیبر پښتونخوا یو شمېر سرکاري ادارو ترمنځ په تیرو دوه میاشتو کې په دې مسله باندې خواوشا څلور وارې مذاکرات شوي وو، خو څه نتیجه یې نه وه ورکړې. خو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا مذاکرات کامیاب شول. د تیرا راجګال دره له جمرود بازاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه غریزه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې او نورې برخې یې تیرا میدان، کورمې او اورکزو سره لګیدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. اوردونکو سرازو، د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان واکمن اتحاد پایین کې د بدلون پاړه د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان د ملاتړ تر لاسه کولو هڅو ته دوام ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مولانا فضل الرحمان ترمنځ کامیاب مذاکرات شوي وو، خو بیګا دواړو مشرانو د مسلم لیگ مشر نواز شریف سره هم ولیدل او د آئینی اصلاحاتو په اړه نورې خبرې وکړې. وروستو خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمان وویل چې هغه پایین کې د عدالت په اړه د ترمیم تر حده له حکومت سره متفق دی. تفصیل له لاهور طاهر جمیل خان راکې.
په دې کتنه کې د سیاسي مشرانو ترمنځ شپږشتم آئینی ترمیم په اړه سلا او خبرې وشوې. د غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام مشر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ګډه خبرې غونډه وکړه. مولانا فضل الرحمان وویل نن موږ په آئینی ترمیم باس وکړ چې پکې د عدالتي اصلاحاتو په معامله درې واړه ګوندونو ترمنځ اتفاق شوی دی. هغه وویل چې پاتې نور معاملاتو اتفاق لا نه دی شوی.
هماره آج کا اجلاس انتهایی حوصله افزا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
نننی غونډا ډیر خوا مونږواړو چې په هواد کې داسې نظام راشي او آئین کې داسې ترامیم راوستل شي چې په هر شوبه کې د اصلاحاتو لامل شي او په ادارو کې مداخلت محدوده وساتل شي. پارلیمان باید پورته وساتل شي او د اساسي قانون حاکمیت دې مضبوط شي. مونږ هغه مستویدا رد کړې وه چې مخکې راغلی وه. که دوی زموږ وړاندیزونه او تجاویز ته راځي نو ښه ده، که نه نو نن هم یې ردوو او په دې ولاړ یي. مونږ له مشورې وروسته د اجماع په لار هم روان یو.
ہاں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان زیاد تکڑا چې اسلام آباد کے بعد تحریک انصاف گوند مشران سبا هم په دې اړه صلاح کوي. په دې موقع د پیپلز گوند چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویل چې د مولانا فضل الرحمان مننه کوو، زمنګ او د جی یو آئی ترمنځ په ترمیم په اړه اتفاق شوی او نن درې واړه گوندونه په دې متفق دي د آئینی عدالتونو لارې آئین بالادستی او انصاف واړو.
ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ
ہمارے مونگ دا سے آئینی اصلاحات راولو چیز مونگ دا مشران لخوا جوڑ شوی اساسی قانون ساتن آوشی اول دے تعدیل یا ترمیم روز تبا اولس اگوری چی دا آئین تفسیر او دفاع سمانا دا او دے ماتول سمانا لری دائیو لو یا کامیابی دا چی مونگ پا دے آڑا دیوی اجماع پا لار روان یو او پا مناسب وقت کی بای دا پارلیمان لدوان ایوانون سخا منظور ہم کرو
مناسب وقت پہ ہم آئینی ترمیم کو دونوں پارلیمان کے جو ہاؤسز ہیں ان سے پاس کروا کے.
مرستیال وزیر اعظم اسحاق ڈاروویل چدرے وانو گندونو د عدالت پر اڑا د آئینی ترمیم باندے رضا دی اور راتنوں کے اوراز کے بعد اور نور و تجویزوں ہم اتفاق ہوشی.
بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے چند گھنٹے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب
1300 کی درے والو گوندونو د مشرانو ترمنز ترمیم پر اڑا پر تفصیل سره خبري شوی دی. د عدالتی ترمیم پر اڑا اتفاق شوه او په پاتې ټکو به هم په یوانی مورز کی وشی. د شنگهای د همکارۍ سازمان غونډوي یاد اساسی قانون کی ترمیم دا ټول هغه اصلاحات دي چې په اولس او د هواد لپاره دي. دا هغه اصلاحات دي چې اتلس کال مخکې په لندن کې د نواز شریف او بنظیر لخوا لاسلیک شوی او وروسته ټول گوندونو هم د دې تایید کړی وو
کیے تھے اور بعد میں تقریباً تمام جماعتوں نے اس کی تائید کی تھی.
یادووں نے وڑ دے چھ دی اڑان دی اکتوبر پر پندلسما مولانا فضل الرحمان کراچی تہمت للے ہو چرتا چھ دی بلاول بٹو سرا لیدنا کی دوان گندن پر آئینی ترمیم مسویدہ اتفاق کڑے ہو. بلخوانن پنس شمبے پورز دی کامی سمبلی او سینٹ غونڈا ہم را بلل شوے او امکان دے چھ پدے کے باش پگشتم آئینی ترمیم دی منظورے لپارا اڑان دی شی. یاد دیوی چھ حکومت دا آئینی ترمیم دی ہیواد عدالتی نظام او اصلاح لپارا ضروری بولئی او دریز لری چھ دا بدلن بد عدالت او ہیواد کارون کے آسانے اور سہولت راولی. بلخوا اپوزیشن گوند تحریک انصاف طور پر کوي چې وفاقی حکومت په عدالتونو اثر انداز کېدل غواړي او یاد ترمیم د اسٹیبلشمنٹ په خواخه کول غواړي. طاہر جمیل خان، مشال ریڈیو، لاہور.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلای شئ.
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری نن د قومی اسمبلی او سینټ غونډې وربل دي. داسې فکر کیږي چې ښایي حکومت په غونډو کې پایین کې د بدلونونو مسودې وړاندې کی، خو البته دا خبره کره نه ده او نه یې هم حکومت تصدیق کړی دی. حکومت د ترمیم له لارې په عدالت کې اصلاحات او د فوز واک نور پراخوي. حکومت په دې اړه د نورو ګوندونو د ملاتړ په تکل کې دی. هم په دې تناظر کې عوامي نشتلګون هڅه کوي چې په دې کې یو بل ترمیم هم شامل کړي چې تر مخې د صوبې نوم له خیبر پښتونخوا څخه په پښتونخوا بدل شي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې ورو.
وفاقی حکومت نن ماخام د قومی اسمبلی او سینټ غونډې رابللې چې پکې به د شپږ ویشتم آئینی ترمیم قانوني مسوده وړاندې کولی شي. په دې قانوني مسوده کې د ججانو د تقرر او آئینی عدالت د قیام په ګډون د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو سپارښتنه هم شوې ده. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون ویان احسان الله خان وویل چې صوبے تا خپل تاریخی شناخت ورکول د دوی په لومړی توبونو کې وو او د پارلماني ګوندونو مشرانو ورسره په دغه تجویز خپل رضامندي خودلې ده.
بالکل، عوامی نیشنل پارٹی د خپل صوبے د شناخت په حواله سره یو حساسیت لري. خیبر پختونخوا مونږ په اتلسم ترمیم کې دانوم اغسته وو، خواغی نباد مونږ یو پریکټس وکړو تو چې دا نوم به نه ویلې کېدو. او هغه وخت کې دغه یو اچیومنٹ وو، یو ټارګیټ وو. اوس چې بوکر راغله چې پاین کې ترمیم کیږي، نو مونږ په کې دا خپل خبره مخې ته کې خدا نو مونږ په امید په دې بنیاد یو چې یو سیاسي پارټي هم د دغه تجویز سره اختلاف ونکو کم چې دې ترمیم په حق کې ووټ ورکول والا دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان هم د سپتمبر په شپږویشتمه په کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په آئینی مسوده کې یې د خیبر پښتونخوا نوم په پښتونخوا د بدلولو وړاندیز کړی دی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د نوم بدلون پر خپل ځای خو باید سیاسي مشران د صوبې د اصلي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي چې عوامي نېشنل ګوند په دې ګام سره ځان په سیاسي بیانیه کې شامل ساتل غواړي.
عوامي نېشنل پارټي خو تاسو ته معلومه ده چې هغې د شروع نه یو دوه درې نارې یو ویل کالاباغ ډیم به نه پرېږدم، بل ویل چې صوبې له خپل نوم ورکوم. کله چې کالاباغ ډیم جوړېدلو هغه منصوبه ختمه شوه تقریبا، او بیا صوبې ته خپل نوم ورکړی شو په پاکستان کې، نو بیا د عوامي نېشنل پارټۍ په کوم نوم باندې دلته سیاست وکړي؟ ځکه دیزي خلک هغه شی نه خوښوي چې کوم د اسټبلشمنټ خلاف خلک خبرې کوي، هغه خلک خوښوي. نو دوی کله خلاف شي او کله په حق کې شي، نو د دې خبره داسې ده چې هغه ځوانان چې کوم دي نو نه پوهېږي، نو دوی اوس وایي چې یاره څه خو کنه چې خلک پرې وویو چې مونږ په دې دور کې دا وکړو. نو دوی ویل چې بس راځه مونږ په کې دا وکړو چې مونږ به د حکومت په دې مجبورو چې د ترمیم کې بدله وړ
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې رفت اورگزی وایي چې عوامي نېشنل ګوند د اوګدي مودي رئیسې د صوبې د نوم بدلولو لپاره مبارزه کړې ده. د نوموړي په وینا په اتلسم آئینی ترمیم کې د صوبې نوم د صوبه سرحد نه په خیبر پښتونخوا بدل شو، او که شپږویشتم آئینی ترمیم منظور شي نو صوبه به خپل تاریخي نوم پښتونخوا ترلاسه کړي. رفت اورگزی زیاتوي چې ترکمه د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو خبره ده، نو په دې کې تر اوسه یو سیاسي ګوند هم پورا نه دی بریالي شوی.
وګوره دا اخره چې کوم یو جاینټ حکومت و، هغه د عمران خان صاحب حکومت و چې هغه مرکز کې حکومت و، دلته صوبې کې حکومت و. خو په هغه وخت کې چې دی مطلب لکه دا پیسې مونږ ته پورا نه دی ملاو، لکه لګي لګي به ملوي دی. او اوس خو داسې دی چې اوس خپل د مرکز کې بل حکومت دی، صوبې کې بل دی. اوس خو داسې حالاتو کې خو بیا دا یو بل نه چې دی انتقام اخلي کنه. عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی و چې وزیر اعظم و، نو دلته خبریالانو هغو ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږ بجلی په مد کې پیسې بقایا دي. هغه دا و چې زه ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، یعنی مطلب دی چې هغه ګوره دته تیار نه و چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې ورته د بجلی د خالص منافع په مد کې خپل برخه ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور روان کال د مې په میاشت کې ادعا وکړه چې وفاقي حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې د صوبې 1.5 بلیون روپے قرضدار دی. وفاقی حکومت وایي وخت په وخت خیبر پښتونخوا ته خپل برخه ورکړې ده. د ابي وسایلو وفاقی وزیر مصدق ملک روان کال د سپتمبر په سلورمه قامی اسمبلی ته وویل چې د بجلی د خالص منافع په مد کې خیبر پښتونخوا ته 214 ارب روپے ورکړې دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
اوردونکو سور ذکر میتا چرته چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د تو تری خوالی او بدمنې د پیخو لقبلا لارې ګذرې تړلې پرتی دي چې لوجې د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. خلک وایي چې په بازارونو کې د ضرورت شیان هم کم شوی دی، او کم خلک چې لوی خارونو ته د درمنل لپاره زی اغي د ډیرو ننګونو سره مخ دي. د خلک غوښتنه کوي چې باید حکومت د لارې پرانیزي. بلخوا د سیم امنیتی چارواکي وایي چې پر مسافرو له بریدونو وروستو یې مجبور شوي دي چې د امنیت په خاطر باندې ځینې لارې تړلې وساتي. په دغه اړه تفصیل د تاریخ ورغزي پر راپور کې اورو چې د یو اغیزمن شوي وګړي په اواز پیلېږي.
دا اپیل د سمو ته امبلانس وی چوي متغشي صدا مو ورسو پچا ورته.
دا غږ د پړچنار په هسپتال کې داخل د یو ماشوم مریض پلار آصف علی دے. آصف علی تا د یاد ہسپتال ڈاکٹرانو لخوا ویلے شیوی چې د ماشوم په علاج کې ضروري سہولت ورسره نشتا، او هغه د خپل مریض په خبرتا منتقل کړي هوټل پړه چنار مرکزی لار د بندیدلو لقبله نو موړی داسې نشي کولای. په هسپتال کې دا وخت نه واځي د اسف علي زوی د مزید علاج لپاره په خبر ته د منتقلولو ضرورت لري، بلکې د درو نور ماشومانو بیماری هم هغلتا د پریشانی سبب ګرځیدلې. په یاد هسپتال کې موجود د پیوړ عرفان حیدر په 14 اکتوبر د خپل مریض نه منتقلیدلو پر د عمل کې وای پر مسافرو برید یو کړي او سزا یې ټول کام ته ملاويږي.
موسی د وړ بچی دی سپتال کې دی، دوی ته علاج ملاج بندوبست نه کیږي. مورونه په خبر ته په خبر لارې طاقت ته مساله د امبولانس نشي تلایر ته حکومت دوی ته هغه مر کوي. نو حکومت دا مطالبه کوو چې موږ ته لارې خلاص کړي، یو څه ترې کام ته وایي چې موږ په خبر ته لوړ شو. او دا کومه ډلوا بوت کیږي، یو کومه دشتګردي کیږي، په کور د حکومت دی هغه وایي اکشن واخلي.
د اکتوبر پر 12 په برکورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې لا غوزګړی د سدې پلور روان د مسافرو پر قافلې برج شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته ورغلي د شینګک درې تنان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله. تر هغه پیښې پس نه یوازې ټولې د تګ راتګ لارې بندې شوې، بلکې حکومت د موبایل انټرنیټ بندولو موده غځولې او د کونج الیزو شینګک نستی کوټ او مالی خلو پر ضد په عمومي کچا کاروایانې هم پیل کړي. په سیمه کې په ننوتونکو لارو د ملشي ځواک پوز او پولیسو نفری تر تعینت کېدلو پس د یاد علاقې خلک په خپلو کورونو کې د میسوره کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په پاړه چنار کې د ضلع د ځوانانو اتحادیې مشر وسیم عباس د چهارشنبې پر ورځ مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي که څه هم پر مسافرو د برید په لړ کې شروع شوي د یاد علاقې خلکو د گرفتاری هلو ځلو له کبله د ماشومانو پر سبقونو اغیز غورځېدلی، خو د ضلع انتظامي چارواکو لخوا پر 14 اکتوبر یو حکم تر جاری کېدلو پس د سیمې زده کوونکو ته اوس آزاد تګ راتګ اجازه ملو شوی.
څنګه کوم بچی سدی هغه سکول ورده کې دی هغه ته بچوک سترګیا نه غړی دویم ماسی شو اگزام دی کلاس 10 والا یو 9 والا هغه پرایویټ یونیفورم کې دی هغه سب رول نمبر سلیف ور سره وي څنګه څه مصاله شو ته چیتا هغه خپل رول نمبر سلیف ور ته کوي نه به ډرایور ته سویل شي و نه به هغه بچی ته سویل شي.
کورما یو لا هغه قبایلی سمو د چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغه غلطه چې کله هم نه خوخه په خرمنسته شي نو د دوړو فریقینو پر یو بل ورغلیو لارو تګ راتګو دريږي. په سیمه کې په 3 سپتمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچه جوړولو په خبره جګړه تر پیل دلو پس هغه غلطه ټوله تګ راتګ لارې تړل شوی. کڅو هم دوړو فریقین پر دزبندی تر متفقې دلو پس لنه ورځو روانه جګړه ودرول شو خو تړل شوی لارې بیا هم خلاص نه کړی شوی. په سیمه کې هر ورځ کانوایانې بوتللو په ذریعه حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په عزی بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تراتلو پس لا 5 ورځو زیات سلسله منقطع شوی. په پړه چنار کې د تاجرانو اتحادی یو مشر نذیر احمد پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې لارې پر بندېدلو نه یوازې مریضانو ته تکلیف دی، بلکې هغلته د پټرول خوراک څکاک دوایانې او د ژوند نور سیزونو کله ترغله
او مته سدالتا دی وړو دی غړی او دی چینې پټراول دی زرو مته کمای رغله دی او ضرور نور دلته خو ټیک دی کومي هر څه خبري یا بکیږي خو ضرور خدای دی ریاست ذمہ داری دی او کور دی دا دا روډ مطلب اس باندې وزر دا پر زور مطالبه کوم حکومت نه سدای تو روډ ای تو ذمہ دی.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال رډیو تخپل دریز لا ورکولو ډډه کړي او نو د پولیسو مشر ډی پی او احمد شاه سره خبرې کړي. البته په برکورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي د سیمې حالات لا هم کړکېچن دي او دا ورته ممکن نه ده چې لارې کول وکړي. چارواکي ویلي په پړه چنار کې د چهارشنبې پر ورځ د حکومت لازایي مشرانو سره د علاقې په صورتحال او راپورته شوې شخړې ته د حل لټولو لپاره کونډه شوې ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شپې پیخه په تړاو تر اوسه لا شینګک کونجلې زون استې کوټ او مالی خېلو تر او یو زیات مشکوک کسان نیول شوي. د پولیسو چارواکي وای غواړي چې زر ته زر د پیخه اصل مجرمان په گرفت کې راولي او زیاتوي کله چې دا کار وکړي نو د لارو خلاصولو معاملہ به د حل لارو مومي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوردونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. هلته زموږ د همکارانو ځانګړي راپورونه ویډیوګانې هم کتلی شي. د سره د روان خبرونه نیمایي ته رسیدلی او راځي چې د دې وخت خبرونه. د تیرا راجګل کمیټه او وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ترمنځ له مذاکرات ورستو کمیټه احتجاجي پرلت پایتا رسولې ده. له مذاکرات ورستو د راجګل اوسیدونکو پرون خپل او یو ورځنی پرلت ختم کړ او د تورخم لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره پرانسته ده. د پاکستان د بارنو چور وزیر اسحاق ډار، د هند د بارنو چور وزیر اس جی شنکر سره لیدلې. د لیدنه پرون د شنګای سازمان د غونډې ورستو په اسلام آباد کې شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه به نن او سبا په جنیوا کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د ریکارډ جایزه اخلي. دغه ادارې پرون پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دغه کتنه د ولسی او سیاسي حقوقو د نړیوالې لوازنامې لاندې کوي چې پاکستان هم یو غړی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا جوړې شوې ځانګړي کمیټه په اسلام آباد کې پر پښتونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز واک عملیات یو مجرمانه اقدام بللې ده. د کمیټې مشر منیر احمد لغمانی د اکتوبر په 14 په دغه اړه د اسمبلی په غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی دی. او اسرائیلو نن په شام کې د حزب الله ډلې یو ځای په نښه کړی دی. د شام د سرکاري رسنیو له مخې په لازقیه ښار د اسرائیلو په حمله کې دوه ولسی تنان جوبل شوي دي. لازقیه د ولسمشر بشر الاسد یو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. بلخوا اسرائیلي فوج هم لا د دغه برید په اړه څه نه دی ویل. اوردون غواو د دې وخت مهم خبرونه او سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د ایران او افغانستان په سرحد باندې د سلګونو افغانانو د وجلو لیدا ورستو یو شمیر بهرنیو او کورنیو د پیخې د پاکو ساپو پلټنو غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د ساروان سیمې ته سیرمه د دې ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. خو طالبانو ویلي دي چې د پیښې څېړنه روانه ده او کله چې موضوع روښانه شي بیا به په دې برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادې ریډیو ته ویلي دي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د سراوان پولیس سیرمه د ایرانی سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وشل کېدو او ټپ کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبیید کې د آزادګان پرم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي.
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
لملګرو ملتونه او امنیت شورا غواره چې سمدست دی به ګناه کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل عاملانه پښتنه وکړي او محکمې ته دی حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقوقو او ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یک شنبه پښپښ شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډز پرې کړی دی. د دې بنسټ پر راپور کې د دوه اینی شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي خو د افغانستان مسلمانان وشني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خبرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې د خوښنې ډکه پیښه حل ته مطرح شوه. نو موري زیاته کړه
رسیدګي په قضایای
په ټول نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټول نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خبره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي.
د وی
د ماین له چاودنې وروسته په ځانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کاروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین وزیر اعظم لی چیانګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره په ملاقاتونو کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او د هغې د خوندي ساتلو لپاره د لا نورو ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت وایي هم داسې کوي او د فوج دوه ډیویژنونه چې 1500 پوځیان لري د چینایي پروژو او وګړو د امنیت لپاره ځانګړي کړي دي، خو بیا هم د وسلوالو هغه بریدونه نه دي ودرېدلې چې په دې وروستیو کې په دقیق ډول چینایان پنخه کړي دي. د دې ترشا علتونه څه دي؟ تفصیل د بشیر ګواخ پر راپور کې.
د چین حکومت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته سمدستي او مؤثره امنیت برابر کړي ترڅو هغوی رواني اقتصادي پروژې په ښه توګه بشپړې کړي شي. بیجینګ دا غوښتنه د اکتوبر په 15مه د چینایي وزیر اعظم لی چیانګ او پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری تر ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په جواب کې د پاکستان حکومت په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د چینایي پروژو او وګړو امنیت په اړه راولاړو شو اندېښنو ختمولو لپاره به تدابیر زیاتوي. په پاکستان کې د چین د پروژو لوی برخه په بلوچستان او په تیر بیا په گوادر کې ده. له پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچستانو د وسایلو وړونکو بولی نو ځکه پرې بریدونه کوي. دغه وسلوالو سره د مقابلې او چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د پوز د ځنګړي ځواک په ګمارلو سربېره د پاکستان حکومت د روان 2023 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې پولیس به د خاصې روزنې لپاره چین ته لیږي. د وزارت د ویب سټ تر مخه په ټولو صوبو کې هم د چینایانو امنیت لپاره په زرګونو پولیس جلا شوی او د غوی خوندیتوب لپاره ځانګړي روزنه ورکړل شوې ده. خو پر دې سربېره هم په روسیو کې بلتون پالې بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر چینایي وګړو بریدونه زیات او د پخوا په نسبت کره کړې دي. د دې ډلې وروستی ځانمرګ برید د اکتوبر په 4مه و چې په کراچۍ کې د جنا هوایي ډګر سره د چینایانو پر ګاډو وکړ. دو چینایي انجنیران یې وژل، یو چینایي او اته پاکستانیان یې ژوبل کړل. د پاکستان حکومت منلی چې په هدفي ډول وژل شوی هغه چینایان ډېر مهم خلکو. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان چې د چین پر پانګونې څېړنې کړې دي وایي دا وخت لوی سونځه وسلوالو ته د مهمو استخباراتي معلوماتو رسیدل دي. هغه زیاته کړه چې پوز د چینایانو امنیت لپاره دوه ډیویژنونه بیل کړي چې 1500 پوزیان کیږي، خو بیا هم حمله نه دی ودرېدلې.
ناکامي دا ده چې د دومرو ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود پاکستان نشي کولای چې د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. دا هم د تشویش وړ ده چې وسلوالو ته د چینایانو په اړه کره معلومات څنګه او ولې رسېږي. دا نه سم ویلای چې وسلوالې ډلې په امنیتي ادارو کې خپل خلک لري، خو پر دې غور پکار دی چې د حساسو معلوماتو وتلو مخنیوی څنګه وسی. زما په نظر پاکستان باید د ډرون الوتکو نورو جدید لارو د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. اوس په دې هم بری روان دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي همکاري زیات شي.
البته عبد الله خان ته نخ کاری چې دا حمله با چینایان د پروژو له بشپړولو منع کړل شي، ځکه چې دا غپونه د پنګونه دومره ډیره ده چې په شاته تک تری ممکن نه ده. بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې کې 48 ارب ډالر پانګونه کړې ده، خو پر چینایانو تر نږدې هر حملې وروسته یا د چین انجینران پاکستان پریدي او یا هم ورته حکومت ځینو سیمو ته د سفر نه کول وای. د اندېښنو کچا له دې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د گوادر نړیوال هوایي ډګر پرانستا د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې وکړه. په چین کې څېړونکو او د دغه هیواد نړیوالو پانګو ته ورپیخو امنیتي چیلنجونو په اړه د غنو لیکونو لیکوال جلال بازوان وایي چې نوی پانګوال ډیر امنیتي خطرونه په ځان نه مني. د هغه په وینا له همدې وجه او د پاکستان سیاسي او امنیتي بې ثباتي د چینایي پروژو راتلونکي له بې یقیني سره مخ کوي.
دغه سپیخي په افریقا کې وشوي چې ال تکله حالات خراب شونه، بیا ډیرو خلکو لکه پسون په لزګونو میلیونونه ډالر دغه کړي، او بیا د امنیتی ستونزو په وخت کې مشکله ده چې تخپل پیسې وباسي، او پاکستان اوس پر دغه یو حالت کې ځای لري، قرار لري چې د چینایانو د پاره پاکستان یو د پنګونې د پاره یو خ دغه نه لري فرصت نه ده.
پر دې هر څه سربیره د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د اکتوبر په 14 د تجارت، تعلیم، کلتور، اقتصاد او ټکنالوژي په برخه کې د لسو لوی پروژو د پیل لپاره لوزنامې لاسلیک کړي. په دې موخه دواړو غړو په شریکه اعلامیه کې ویل چې د یو بل سره به په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزه همکاري پراخوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د ختمولو نړیواله ورځ ته ځانګړې شوې ده. د دې ورځې لمانځلو مرام په نړۍ کې هغه خلکو ته چې په غربت کې ژوند تیروي لپاره په ګامونو اخستو ټینګار کول دي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان او په تیره په پښتون میشتو سیمو کې ډیر خلک خوراک، تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري. زموږ همکار ملیحه مرزاده په دې راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په پښتون میشتو سیمو کې د خلکو د فقر او غربت څه حال ده.
مالا رو خلکو بچی چی کم دی اگر پا پرائیویٹ سکولنو کے سبا کنو وی پگارو کی دیو زمون بچی چی کم دینو درے سلو کلومیٹر مزل پیاده کئی سرکاری سکولنو ترازی بوٹان دیوالی پا چپلو کی دیو غربت دلیاسا.
دا غږ د مردان د قاسم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیره غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 14 په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرخط لاندې منزل کیږي چې د عادلانه، سوله ییزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثر شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه جدان او دا ترخګره شکار شوې ده، ورسره وسرک دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 500,000 هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانه په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنټ په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو دا هغه په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثر شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک روان کال د اکتوبر په 14 په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کونکي او ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو تول د تعلیم باوجود ډېر خلک بیروزګاره دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي نو سیوا کیږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی، بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سي نشته، مخکې په تعلیم د خلکو دومره نو نوکرۍ بڼې دي زیاتې وي. اوس که تعلیم شته، هر مور پلار خپل باندې نخره تېره کي، بچي باندې سبق وي، خو نوکرۍ وطن ملاویږي. او د غربت خو انتخاب کم خلک خلک دی او مجبور دی او سپید پوش ری چې وی چاته ویلم نشي چې کوم کار د خوراک د فارا سره ترک نه لګي دونه سشتنه چې موږ ماشومان ته پاخ کو یا غټ ته پوخ کو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس بنوم د ادارې د می میاشتې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 واړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورت ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د خاري سیمو په پرتلا د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په خاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکو یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو تویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي وویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر آسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي، دلته ډېر غربت دی او دلته چې کوم ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو دپاره ځي او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ نه ورځ د هغه معاش او بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خلک دي دا بالکل یعنې په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچرو ته هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړې ته پوس وکړي نو هغه د دوی د وس نه بهر وي. نو لکه ډېره ګرانی ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جون سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت ته خاتمه لپاره څه کوي، دا پښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبرو را چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوصا داسی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا داسی اس خاص پروجیکٹ سے نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یوم یاشنا اسمبلی سیشن ہوم چکم دے صرف دے ادارو خلاف ہو دے پر تقریرو نو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سا خبر آواز چھتاولو آغا ہم پکے
خود خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او سکل بیسډ ایجوکیشن کار په پاره باندې سلسله کې زموږ وفاقي یو اداره ده ټیفټا یې سره یو ځای لګیا یو موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي. هغې کې آی ټی سکلز دي، دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل. موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو چیسټر یونیورسټي کریکولم مطابق. ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو. خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نه شو کولی. زموږ په order acha kam flagship some scheme de, that is health card aremat ke mang khalko da te ilaaj sahulat par pao.
کارپوهان وای د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملی کولو ته ضرورت دی.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې د پولیسو د چاپو پاړه چې کوم کمیټي جوړه کړې وه هغه پرون خپل راپور اسمبلی ته وړاندې کړې ده. کمیټې پر پختونخوا هاوس د اسلام آباد پولیسو او رینجرز واکونو چاپا یو مجرمانه اقدام ګرځولې ده او د پختونخوا هاوس سکرتر ته خط لیکلی دی چې پکې د ذمہوارو کسانو ضد قانوني کاروایی وکړي. د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالانو په وینا د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهری وروستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالانو د نیولو لپاره پولیسو او رینجرز واکونو په پختونخوا هاوس چاپه وهلې وه. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف او حکومت په غړو مشتمل خصوصي پلټونکو کمیټي په 15 اکتوبر په پختونخوا هاوس اسلام آباد د پولیسو او رینجرز ځواک کاروایی یو مجرمانه کاروایی بللې ده او په دغه لړ کې د صوبې د واک لاندې په کارکونکو انتظامی افسرانو هم نیوکې کړې دي چې تر اوسه یې د دغه عملیاتو په ضد د راپور یعنی اف آی آر د ثبت کولو هڅه ولې نه ده کړې. د صوبایي اسمبلی په غړو مشتمل د کمیټې غونډه د اکتوبر په 15مه شوې وه او د اکتوبر په 14مه په دغه اړه معلومات د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړې شو. د اسمبلی د غونډې وروسته په دغه اړه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل
او دو کوم رپورٹ پیش کړ نو چونکی دکی د مو خپل ډپارټمنټ سی دی خاص تور باندې شیدا کی پی هاوس د کوم ډپارټمنټ کې وو سپرویژن کې وو نو هغه باندې سخت اعتراض وو شو شه هغه تا حال څه اکشن نه اخسته چې دو باقاعده ایف آئی آر کړی وای چې کومه حمله شوی دا کومه بیزتی شوی دا کوم دی آفیسرز بیزتی شوی دا کوم دی پولیټیکل فیگرز یا دی چیف ایگزیکٹیو او دی پروینس یا ال تکم توڑ پوڑ شوی دا خلک زخمیان شوی دی گاڑی مت شوی دی سرکاری گاڑی مت شوی دی نو د دې ټول نقصاناتو باندې چکم ایکشن اخستنه او هغه نه دا اخسته
یاد دی وی چې د اکتوبر په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته د یاد غوند د سیاستوالو په وینا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د تحریک انصاف د نورو سیاستوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد پولیسو او رینجرز په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت د واک لاندې په ودانۍ یعنی پښتونخوا هاوس چاپه وهلی و. د اکتوبر په 14مه د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي هم د دغه عملیاتو غندنه وکړه خو هغه د صوبې د حکومت د واک لاندې په کارکونکو سرکاري افسرانو هم ځینې نیوکې وکړې او هغه وویل چې دغه پیښه د اکتوبر په 15مه نیټه رامنځته شوې وه او د اکتوبر په 15مه د خصوصي کمیټې د غونډې پوري په دغه لړ کې هیڅ رقم ایف آی آر نه دی درج شوی. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی بیا په صوبایي حکومت نیوکې وکړې او وویل چې صوبایي حکومت دی انتظامی افسران د ولسی حکومت د واک لاندې راولي
اپنے چیف منسٹر کی سیفٹی کو انشور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیسے کلیم کریں گے کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر سکیں گے.
د اسمبلی په غړو مشتمل خصوصي پلټون کې کمیټې د اکتوبر په 15مه په پښتونخوا هاوس کې د پولیسو او رینجر ځواک عملیات یو مجرمانه فعل ګرځولې او په دغه لړ کې د اسمبلی لخوا د صوبایي حکومت لاندې کارکونکي په پښتونخوا هاوس مامور سیکرټري ته د کاروایي شروع کولو لپاره یو خط هم لیکلې دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اوریدونکو سرزو حکومت مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر د پولیسو په وجنه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د دې صوبې د کورونو چارو وزیر د اکتوبر په 14مه سند های کورټ ته خط استولې او ورڅخه د ډاکټر شانواز د وجنې پاړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د کراچۍ تر څنګ د سند په نورو ښارونو کې د ډاکټر شانواز د وجنې پر ضد پراخ کچا مظاهرې شوې دي. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د سند حکومت ویاندی سعدیہ جاوید د اکتوبر په 14مه په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت یې پر انصاف باور لري او دوی غواړي چې د ډاکټر شانواز کورنۍ ته انصاف ورکړي شي ځکه د عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده.
بالکل انکار نشتا چی ماورای عدالت وجنا شویدا خود عدالتی کمیشن سره با هر څه پډا گشی او د دې پیخی حقایق په فوران دی راشی
حقایق سب کے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے.
سعدیہ جاوید زیاته کړي حکومت یې د پیښې وروسته د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مکمل تحفظ ورکړی دی او هغه پولیسو پر ضد ګامونه اخیستي دي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړ دي. د امیرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو دا وکړې وه. په نوموړي تورو چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي. د عمرکوټ پولیسو د سپتمبر په 18مه د ځای جماعت امام په مدیت کې د ډاکټر شانواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی و، خو ډاکټر شانواز په ځان لګیدلی تورونه په یو ویډیو بیان کې رد کړی و. بلخوا پسند کې د ډاکټر شانواز د وجنې په ضد وخت په وخت احتجاجونو را جوړونکي فعال سندو نواز ګانګرو د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي د ډاکټر شانواز د ماورای عدالت وجنې شاوخوا یو میاشت وشوه حکومت پر دې خاموش و.
زه فکر کوم چې دا کوم اعلان شوی دی، حکومت د فشار راتلو وروسته دا اعلان کړی دی او زموږ مزاحمت به تر هغې جاری وي تر څو چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ټول ککړ کسان نیولې شوي نه وي او سزاګانې ورته نه وي ورکړل شوي او په عدالتي کمیشن کې باید هغه قاضیان وټاکلی شي چې هغوی سند رواداری مارچ او نورو پوها خلکو څخه هم معلومات واخلي.
نوموړي ویلي چې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړو کسانو ته سزا ورکولو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات پیوي حکومت د ډاکټر شانواز د وجنې په اړه هر څه مني، خو هغه پولیس افسران او ځای خلک نه گرفتاروي چې په وجنه کې ککړ دي او په مقدمه کې نمول شوي دي.
اور سول سوسائٹی اور لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے
دی وای د مدنی ټولنی او د خلکو دراوتلو لقبل حکومت دا غختنه ومنله او عدالتی کمیشنی جوړ کړو. منګلړومبای وزیدا ویل چې ډاکټر شانواز وجنه مورې عدالت شوی، د پولیسو افسران پکې ککړی دي، دا هر څه ثابت شول، خو حکومت هغه صحیح سرور خلک ننسی چې خلک یې را پارولی وو او ککړ لورپوری پولیس افسران هم ننسی. دا عدالتی کمیشن جوړول د سند مدنی فعالانو لوی ګټه ده.
لوگوں کی فتح ہے.
وړي په وینا سن کې د انتها پسندۍ په ضد به په راتلونکي روزو کې د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې په لویه کچه هم احتجاجونه کوي. د ډاکټر شانواز د وجنې وروسته د سن حکومت د ستمبر په 14 د امیرپور خاص پولیسو یو شمېر افسران معطل کړي وو او د پیښې د پلټنو اعلان کړي وو. د پولیسو څلور کسیزه کمیټې د پلټنو وروسته د ستمبر په 16 د سن صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار او د سن د پولیسو مشر غلام نبی میمن په ګډه خبري غونډه کې ومنل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دي. د سن حکومت په اعلان بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ په مدیت کې د میرپور خاص پولیسو د هغه وخت ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایر اسد علی چودھری، د عمرکوټ په خوانې ایس ایس پی آصف رضا بلوچ په ګډون د 45 نمول شوو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې یو شمېر بېوزل خلکو ته وړې شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړ کړي دي. د سیمې خلک په دې خوشاله دي ځکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او ګڼو ولسوالیو کې د یخې هوا له کبله کروندګر پر خپلو ځمکو شنې ترکارې نشي کرلې. نجیب الله لوخیل تفصیل راکړي.
د پکتیا ولایت په جان خیلو، سید کرم، زرمات او مرکز گردیز کې 115 بیوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټه اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی له باد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د گردیز خار اړوند خټابي او اوسیدونکو رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه وکړو، بانجان وکړو، بادرنګ وکړو، زشال وکړو، سه ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاده، خو بیا مثال ډیر مخه نیسی که بوتیګ نور خو وسره کو دغه ته نه ګورو سار شی وکړو ان شاء الله به ته اصل لاس را دی ول یخ نه پناکیږي او بو ورته رسیدي ډیر مشکلات ان شاء الله ولې مو که رفا کو.
د پکتیا یو بل سیدون کای صاحب ګلم وای کچیر دوی لدی سړو خون خو استفاده وکي نو پیا ورده څو وړو کورانه د ترکارو یو اړتیاوی پوره کولای شي.
که سم خدمت وکړو نو ان شاء الله شواغو کورو ته روزي ورکې چې کار هغه استفاده نه وکړو او په سې طریقې سره وکړو او وبوي کو د خدای په توکل سره ډیر ستونی به سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بیوازل دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریز برېښنا مرسته وشي.
د شنې خونې دغه ساده د موږ یو کونډې تیمان ته ورکړې ده چې د سمر سیبل ورک شمسیانې باید ورته ولګي. د دې ما سره تیمان سي دي دا یو شیم نه لري، یو مور ده یو لور ده، نور څه بل لري دا به پچې شو کی.
د پورې پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خونی دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټوره استفاده وکړي نو د دا ډول خونو شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤول یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توضیح شوی او د دې نتیجه به انشاءالله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي فاینده کې نورو ولسوالیو ته هم امتداد پیدا کړي او ښه نتیجه ولري.
د یادونه وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوخت دي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي کچیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخوانی هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.